یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ازادي راډیو ته ستړي مشه. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساعت خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل خبری مطالب راټول کړي دي. ولایتونو ته هم ورځو، نړیوال مسایل هم لرو. دوهمه نیمایي مو د نوربستونی خبرونه ته ځانګړي کړي، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. سلیم محمد سلیم وړاندې کوي.
په پروان کې پر بهرنیو ځواکونو ځان وژونکی برید شوی دی. په زابل کې 15 وسلوال وژل شوي. په بنګلاديش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. په پروان ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان نن سهار ځان وژونکی برید شوی دی. د پروان د ولی ویاندې واحدې شاهکار ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید نن سهار شاوخوا 5 بجې د پروان ولایت د مرکز په مربوطاتو کې شوی دی. د شاهکار په خبره، په دې انتحاري برید کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پروان د ولی ویاندې دا هم ویل چې بهرنیو ځواکونو د سیمه کلابنده کړې او امنیتي ځواکونه یې سیمې ته نه دي پرېښي، نو ځکه د هغوی د مرګ ژوبلې جزئیات نشته. اخو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه انتحاري برید د دوی لخوا سوی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې تیره شپه د زابل د میزان ولسوالۍ د وایس محمود خان کیمپ په سیمه کې وسلوالو د ملي اردو له ځواکونو سره جګړه کړې چې له کبله 15 وسلوال وژل شوي.
د میزان ولسوالۍ اړوند د ویس محمد خان کیمپ په سیمه کې د ملي اردو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو 9 نفرو ته مرګ ژوبل واوښتله. په یاده جګړه کې د وسلوالو طالبانو 15 نفر ووژل شول او 4 نفر ټپیان شول. یو شمېر درنې او سپک وسلې هم د منځه لاړې.
وسلوالو د زابل د جګړې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجي منګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه په شا تمبول شوي دي. د پکتیا ولایت امنیې قوماندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه ناوخته د پکتیا د لجي منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. تبسم وایي چې دغه ولسوالۍ ته له مرکز ګردیز او ورڅیرمه ولسوالۍ څمکنیو څخه کومک ځواکونه ورسېدلي. د مخالفانو حملې په شا تمبولي او د ګردیز پټان لویه لار چې د مخالفانو لخوا بنده سوې وه د ترافیکو پر مخ پرانستل سوې ده. د تبسم په خبره، د افغان پوځونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې ملکیان نه دي ژوبل سوي او یوازې وسلوالو بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادي نن سهار خبرلانو ته وویل چې د خانابات ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې دغه شپږ کسیزه ډله چې مشري قمندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلو سره نیول شوې ده. ښاغلي مرادي زیاته کړه چې نیول شوو کسانو د خلکو څخه په زور عشر او زکات ټولول، خو اوس به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د کندز چارواکو ویلي چې پرون مازدیګر هم امنیتي ځواکونو د خانابات په چارتوت سیمه کې د نقیب الله فدایي په نوم یو تن چې په غلا تورن و نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یې کلک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمریني کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ ملي ټیم آل راونډر ګلبدین نایب په یوه تمریني ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خبره کړې، په دې اړه وایي:
نو زمونږ میچونه را روان آرلند سره دي. غصب څنګه چې تاسو معلومه ده، درې ونډې دي ورسره او درې شلوریزې دي ورسره. کوم پرپریشن سره مونږ روان ده؟ نو ماشاءالله ډېر ښه ده. انشاءالله مونږ به میچونه لپاره پوره آماده یو. انشاءالله کوشش به کوو چې خېلو به ترسره کړو. او تاسو نه هیله کوم خپل هیوادوالو نه خپلو مینهوالو نه سي دعاګانو کې مې ساتي.
افغانستان وروستی وار سږ کال د مارچ پر 23 له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبه کړې وه چې ترې ګټلې وه. په بنګلاديش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلاديش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي ویلي چې د قانون نافذونکو په داسل کې چې مظاهرې شدیدې کېدې، د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان شول چې پولیسو پر مظاهره چانو رابړي مرمۍ وویشتلې. پولیسو ویلی چې پر مظاهره چانو یې ربړی مرمۍ یا هم اوښکې بهوونکي ګاز نه دي کارولی. په وروستیو میاشتو کې د ملکي کارکوونکو د ګمارنې په چارو کې د تبعیزي چلند له کبله په بنګله دېش کې پراخې مظاهرې سوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل یوې هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بی پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانۍ اسمان ته وکتل. په دې وخت کې چاودنه وسوه او په لسګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې و سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی دی، خو وروسته یوې مرموزې یاغي ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بی اساس یې بللی دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بله وینا کې وویل چې دا زما د وژنې لپاره یوه حمله وه، دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژني. ده وویل چې یوه الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجر سوه. او د روسیې د هغو دریو خبریالانو جسدونه چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه مسکو ته ورسول سول. د فلایټ ویر ویبسایټ راپور ورکړی چې هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېده نن سهار وختي د مسکو پر یوه هوایي ډګر کښېناسته.
له سلیم محمد سالی نمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې پکې پاته 50 سلنه خاوره کې د افغان حکومت واکمنتیا خودل شوې ده.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار داره.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایان محمد ردمنی شو جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره طرف از حکومت افغانستان است، مدیریت صلح و طرح صلح از حکومت افغانستان است.
د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان پامدې هړه د ولسی جرګې لغړی قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي سول علي شورا او د مونږه حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
په روانه خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. دویمه نیمایي د نور بس تهونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده. له موږ سره پاتې شئ. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. او د هم د سر موضوع د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره کې د واک پاړه د سیګار راپور ردوي، خو دا مني چې په وروستي او دریو میاشتو کې د خکیلو خو تلفات لوړ شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان پاړه د وارسا، بروکسل، اندونیزیا او عربستان له بریالۍ غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته په هیواد کې تهدیدات لوړ شوي چې ورسره یو اندازه تلفات هم لوړ شوي دي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د دې سبب شوي چې افغان حکومت یو سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف زدران دا موضوع تعقیب کړی دا هم د اوسره سره په استډیو کې په دې اړه نور حال راکوي. زدران سره
بلې کرام صاحب، روسي جزئیات دا دي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو خارونه او اکثر ولسوالۍ د افغان حکومت په لاس کې دي چې د فیصدۍ له مخې له 50% څخه ډېره ځمکه راځي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست د سیګار د روسي راپور په خبرګون کې ازادي راډیو تول سره لدې چې د غواخونو کچل وړ شوی خو امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابېلو ولایتونو کې پر د پرمختګ په حال کې دي.
شکستاندار زندانهای دشمنان، فابریکات مواد مخدر و مینسازی دشمن، تخریب موازی دشمن نمایانگر ای هست که ما پیروزی های بسیار زیادی را به دست آوردیم و جغرافی های ما وسعت پیدا کرده. ما میخواییم که برای سیگار بگوییم که باید اما محاسبات به شکل آفاقی نه به شکل واقعی شرا شده که نیروهای دفاعی افغانستان و فرزندان مردم افغانستان پیروزی های بسیار خوبی در افغانستان دارند.
دا په داس حال کې د چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي د مخالفینو ډېر خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واکمنتیا یې تر 50.5 سلنې خاورې محدوده پاتې شي. دفاع وزارت بیا د دغې فیصدۍ له رد سره په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډېرېدل تاییدوي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان له کامیابو غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. نوموړی وایي دا کار د دې سبب شوی چې د افغان ځواکونو تلفات هم 1% لوړ شي، خو مخالفینو هم درانه تلفات لیدلي دي. بلخوا د پوځي چارو کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای یې په ستونزو خبرې اترې وشي. له ډلې یې عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل:
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 50% خاوره ده او زه وایم چې که فزیکي لحاظ باندې وایي راځي چې ریښتیا وایي، مرکزونه دي، ښارونه دي، دولت په لاس کې دي، ولسوالۍ تنها یو مرکز یې په لاس کې ده، امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی. دې کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د تلفاتو ډېرېدل ځواکونو ته نه پاملرنه او ناسم مدیریت ښیي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایکن کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام کوي، دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. نور حال په دې اړه حدیث پردیس را کوي، دا موضوع تعقیب کړي. دا هم دا اوس را سره د کابل په سټډیو کې پردیس صاحب، ستړی مشي مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر رایان کراکر د هغه څرګندونو په غبرګون کې چې وایي د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي. جمهوری ریاست وایي چې بهرنیان د افغان سولې په اړه تصمیم نشي نیولی. د جمهور رئیس ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل:
هر نوع مذاکره کې صورت میگیره طرف هستی حکومت افغانستان است، مدیریت سول و طرح سول از حکومت افغانستان است. باید باید که هیچ کشوری به نمایندگی از افغانستان نمیتوانه مذاکره کنه یا تصمیم بگیره. اقدامی که صورت میگیره اونا صرفا نقش تسهیل کننده و حمایتی داره.
ښاغلی مرتضوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو دوام او په داسې حال کې چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه لري، دا مسله د افغان حکومت مشروعیت کموي. ښاغلی کراکر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د جګړې دوه مهم اړخونه چې د خبره طالبان او افغان حکومت دی، باید د سولې په خبرو کې هم دوی ښکیل شي او دوی به یوازې په دې برخه کې د تسهیل کوونکو او رول ولوبوي. په ورته وخت کې له دې سره مهاله طالبانو هم تیره شپه رسنیو ته په یوې اعلامیې کې استولې اعلامیې کې ویلي دي چې دوی هم د سیاسي لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د دوی په خبره اشغال ته پای ورکړي. اما د دغه اعلامیې کې همداراز ویل شوي دي چې طالبان له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او ګټور هم وو، اما په دې رابطه باندې دوی دا خبره رد کړې چې هیڅ ډول تصمیم نه دی نیول شوی او پټه پرېکړه هم نه ده شوې. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان او طالبان به په لومړۍ مرحله کې د مذاکراتو چې د خبره په قطر کې په دې رابطه باندې خبري شوې دي او دواړو لورو تایید کړي هم دي، دوی به هڅه کوي چې په پیل کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه په خپلو کې سره تصمیم په خپلو کې سره توافق ته ورسیږي. لاغي وروسته کېدی شي چې د مذاکراتو په نورو پړاوونو کې افغان حکومت او په ټوله کې افغان ولس په دغه خبرو کې شریک شي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سوي دي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایانو وایي چې موږ د افغانستان څخه ووځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمابین په محلویش باندې توافق راشي، د فکر کوم چې بیا وروسته د مذاکرات عامیږي بیا به کېدای شي د افغانستان حکومت پکې کې وي او ملت به مداخله پکې
د دې لپاره هڅه نه کوي چې البته د طالبانو استدلال د خبره دا دی چې جنگ هم په پیل کې امریکایانو شروع کړی او باید د جنگ د ختمېدو پر اړتیا باندې په پیل کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره توافق ته ورسیږي او لاغي وروسته به په دغو خبرو کې افغان حکومت هم راګړوي او تر هغه چې دغه مسلې باندې توافق ته نه وي رسیدلی د ښاغلي اکبر او غب خبره په دې اړتیا باندې
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب، درنو دوستانو، و موریدل چې جمهور ریاست له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګخ سره مرسته نشي کولای. حدیث پر دې د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ززی وطندو سره مرکه کړې ده.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره دا ده طالبانو باندې موږ غږ دا ده چې کینی اوسنۍ حکومت د سولې اراده لري. یو بیل گئے دے حزب اسلامی دے متیار رہبر را وستل دی چاغم بین الافغانی سولہ وشتا اس خبر اون شو سولہ وشو خپل منځ کې او دو باندې مو غاګ دا چې وسنی نظام سره مونږ سره کینی سول هر سره وو کې مذاکرات وو کې او دا د صلح پروسه دی خارجی کوي نه د پردوی په لاس دی نه ورګي.
تاسو له نظر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی ده؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي، تر پخوانه په خوا خو بيخي کار صحیح نه ولته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټول د سولې اراده لري او سوله غواړي، نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټي فیصلې د هغوی په لاس کې دي زه فلحال ردوم.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وسال وړاندې کوي.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي خونه وایي د چابهار بندر لارې افغانستان ته واردات ډېر خو صادرات کم دي. د دغه خونه وایان سیمه دین ترلی نن ازادي رادیو ته ویل چې په هیواد کې د تولیداتو کمواله، وچکالي او د بازار موندنې نشټواله د دې لامل شوی چې د صادراتو کچه ښکته او د وارداتو پورته ولاړ شي. خغلب سرلی وایي افغانستان په ټوله کې وارداتي هیواد دی چې زیاتره خوراکي او غیر خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردوي. دی وایي په دې وروستیو کې هڅه شوې څو د صادراتو وارداتو په برخه کې انډول رامنځته شي، خو په خبرې دغه چاره به ډېر وخت اړتیا ولري. د افغانستان حکومت د چابهار بندر لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم په سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو کې ښه پرمختګ وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې د ممیزو د ساتنې او پروسس اته څلوېښت خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونې د کابل ولایت په اتو هغه ولسوالیو کې چې هلته د انګورو باغونه او حاصلات زیات دي جوړ شوي. د نوموړي په خبره په دغو عصري خونو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 40 میلیونه یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او پاتې نورې د باغ لرونکو لخوا ورکړل شوي دي. د ده په خبره د یادو خونو په جوړېدو سره به په سټنډرډ برابر ممیز بازار ته وړاندې شي او د انګورو د ضایعاتو مخه به هم ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ پرې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1592 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو سیمه ایزه مسله. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو مظاهره روان دي. خلک د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو پر ضد د ایران په بیلابیلو خارونو کې اعتراضونه تراوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره همدا اوس د پراګ له سټډیو احمد تکل دی. تکل صاحب ستړي مشي، دغه اعتراضونه چې کوم په اړه راپورونه ورکول کېږي د ایران په کومو خارونو کې شوي دي او اصلا مظاهره چیانو هدف څه دی؟ څه غواړي؟
مننه اکرام صاحب. د ایران په پلازمینه او څو نورو ښارونو کې مظاهرو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره وروسته له هغه دوام وکړ چې د اعتراضونو پر مهال د لومړي ځل لپاره د یوه کس د مړینې او په یو بل مورد کې د شیعهګانو پر یوه مدرسه د حملې راپورونه خپاره شول. مظاهرچیان د ښو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو غوښتنه کوي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیویو تصاویرو کې لیدل کېږي چې په تهران، کراج، شیراز، مشهد، اصفهان او قم ښارونو کې اعتراض کوونکي وټونو تراوتلي دي. اکرام صاحب، د شنبې په ورځ فارس نیوز خبری اژانس راپور ورکړ چې د جمعې په ماخوستن د تهران د لویدیز په 50 کیلومتری کې کراچ ښار کې د مظاهرو پر مهال یو تن له یو موټر څخه چې د تیرېدو په حال کې وو په ډزو وژل شوی دی. او د راپورونو له مخې په کراچ کې امنیتي ځواکونو هم 40 کسان بندیان کړي دي. له همدې ښار څخه په یو بله ویډیو کې چې د ازادۍ راډیو فردا څنګه تاستول شوی لیدل کېږي چې پولیس او مظاهرچیان په خپلو کې نښتې کوي. اکرام صاحب، ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د تهران په لویدیز کې د شیعهګانو پر یوه مدرسه هم حمله وکړه. اکرام صاحب،
تکل صاحب، تاسو ویل چې دغه مظاهره چیان د ښو شرایطو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. دوی په ایران کې دغه کوم ناوړه اقتصادي شرایط چې اوس راغلي دي، خامخا تقریبا علت به د امریکا بندیزونه وي که څنګه؟
دقیقا همدغسې ده. په اکثرو ښارونو کې مظاهره چیانو لومړی د ښو اقتصادي شرایطو غوښتنه کوله، یعنی بیې لوړې شوي دي، د پیسو ارزښت رالوېدلی، او دوی د دې په وړاندې د اعتراض لپاره ښارونو ته راوتلي وو. خو وروسته د دوی همدې اعتراضونو د حکومت پر ضد د مظاهرو بڼه خپله کړه. د ایران خلک د متحدو ایالاتو د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت پارېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له دې چې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، پر ایران یې د نویو بندیزونو ګواښ وکړ. ایرانیان د ریال د ارزښت له ناڅاپي کمېدو وروسته په دې هېواد کې د لوړ انفلاسیون او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له کبله په غوسه دي. د ریال ارزښت د امریکا له هغه پلان وروسته راکم شوی چې غواړي د اګوست په 8 نیټه پر ایران د ډالرو د پیرودلو په برخه کې بندیزونه نافذ کړي. د پلان له مخې د سرو زرو او نورو قیمتي فلزونو په بدل کې د پلور او پیر او همداراز د فلزونو، سکرو او صنعتي سافټویرونو د راکړې ورکړې په برخو کې به هم پر ایران بندیزونه نافذ شي. اکرام صاحب، دا د امریکا د هغو پلانونو یوه برخه ده چې را روان دي، او کیدای شي چې له دې وروسته په ایران کې اقتصادي وضعیت نور هم ناوړه شي او ښایي چې د خلکو د نورو پراخو اعتراضونو باعث هم شي.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. بیرته راګرځو افغانستان ته. په اوروزګان کې ځل بیا د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې ځل بیا جګړو زور اخیستی او وسله وال طالبان د ترینکوټ ښار څنډو ته نږدې شوي دي. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه پرته له مقاومت هغه ګټلې سیمه بیرته طالبانو ته خوشي کړي، کوم چې افغان ځواکونو له تیرو 2.5 کلونو تر درنې جګړې او قربانۍ وروسته ترې طالبان ویستلي وو. نور حال په دې اړه د لسیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ جګړه ځپلي خلک وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا طالبانو له دولت څخه په تیرو 4-5 ورځو کې ټولې هغه سیمې نیولې کوم چې افغان پوځیانو په تیرو 2.5 کلونو کې تر درنې جګړې او قربانۍ وروسته ترې طالبان ایستلي وو. دی وای وسلوالو طالبان اوس یو ځل بیا د ترینکوټ شار 200 متری ته ځانونه رسولي، خو دولت ورته لاس تر ځنه ناست دی.
هم وضعیت خو بیخی بی امن شوی دی، بیخی خراب شوی دی، بیخی ډیر بیخی چې مثلا منځکې نیولې و، یا مثلا د ولسوالۍ لار خلاص شوی و، هغه بیرته نن ورځ په دا دوه درو ورځو کې بیرته مثلا طالبان بیرته راغلي. هغه منځکوت
شهر ته خو نه دی سره جنجر شوی دی، چې 200 متر ولایت ورجنګي دي 200 متر پکات یو رود دی دغه رود په مابنج کې نور هیڅ شي نشته.
د کریملاو زبیولا کور د ترنکوټ شهر په 200 متر کې د چلمګر په سیمه کې دی. دوی چې اوس خپلې کړي په زرنجانو کې رابر کړي ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په سیمه کې پولیسو پرته له مقاومته پوسته طالبانو ته خوشي کړي. یاد خلک زیاتوي چې تیر شپه د کلي ټولو خلکو د جګړې له ویرې خپلې سیمې خوشي کړي او شهر ته تللي.
موږ وزوره کډه راوړو. دا کډه سه دا جنګوس خلک په عذاب دي. دا میرودي دم کیس نو خدای جنګوس په عذاب ټکان دي رکټان دي روره. موږ ماشومان څه مړ کیږي.
ټنګان را ټنګان نور ټنګان را وزغل. موږ کډه بار کښ پم په بازار کې وکړو. وس نظرنجان وان کړی خپل کډه واغنه مشانه بس ویره به خډيره ویره روز از موږ فسروي کې دا عسكر ناسي وتا کونه غلزول خزیه جوړي چاله تا وتا کونه واغه پروند پټاو کړ سموریان ته مش شخصی خلګی جنگ کوو د نور سره اسکر سره ټنګان سره جګړه ټنګان اسغلی نیک
دغه جګړه زفلی دا کوي چې افغان امنیتی ځواکونه په دغه ولایت کې پراته ل مقاومت وسلوالو طالبانو ته امنیتی پوسټي خوشی کوي او په خبره چې دوی له طالبانو سره د پرجی تر شا لاس لري. د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ دغه جګړه زپلې چې له تیرو دوه نیم کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېدل او له خپلو سیمو بې ځایه وه او اوس تازه خپلو سیمو ته راغلي وه او لږ څه د ژوند په خوند پوسې وه بیرته له خپلو سیمو بار سوه. دوی اوس دولت ته خواست کوي چې سیمې دې بیرته امنیت کړي او طالبان دې ترې وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
درنو دوستانو زمونږ غاګله ازادي رادیو ناوري اوس هم د کابل چاپ ورسپانو تجمل تورمان کتنه کړي په ګډه هورو.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ویساخ پلوکی ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي ولسته لومړیتوب څه شی دی. په سرمقاله کې راغلي زموږ ځینې ښاغلي شفاف انتخابات د هیواد د ټولو ستونزو یوازینی حل لاره ګڼي. ځینې نور سوله د ولستر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا ګڼي او ځینې نور بیا فساد او درغلي د هیواد د ټولو ستونزو مور ګڼي. د سرمقاله لیکونکي په خبره په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړیتوبونه دي، لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي دي. خو د ورسپانې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي. په ولس کې د ملي والی د روحیې راژوندي کول او په پردیو د تړاو پر ځای د خودۍ او غرور پالل. مسیر خپلواک ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورسپانه لیکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا په رسمي ډول د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان کړی، خو ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې نوموړي کمیسیون د ځینو کسانو نومونه له لیست نه ویستلي دي. دغه شان ځینو ته جدي اختار او ځینو ته هم عادي اختار ورکړی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په خپرو شویو نومونو کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي او داسې ښکاري چې لومړني ګامونه سیاسي اخیستل شوي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي، خو د ورسپانې په حواله دوی باید له هر ډول قومي، ژبنیو، سمتي او سیاسي تړاوونو لرې دا کار وکړي او پرې نږدې چې سیاست او سیاسي لوبې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي. انیس لیکي دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري. په سرمقاله کې راغلي چې تازه د امت په نوم یوې پاکستاني ورسپانې په دې اړه لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې په راتلونکو میاشتو کې په ترکیې، قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبرې وکړي. خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبرې کوي، افغانستان باید پکې موجود او خبرې هم د افغانانو په مشرۍ ترسره شي، ځکه سرمقاله لیکونکي په باور که حالت داسې وي بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد او بډو اخیستلو موضوع راخیستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په افغانستان کې فساد نه انکار نه شي کېدی، ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي دا مسله د اندېښنې وړ ده.
ترنو دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریدا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي په تمو د آزادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم د غرمې دولس او دیر دولس بجې او دیرش دقیقې شوي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته د نور بس ته ونیز خبرونه لرو چې حدیث پردیس به وړاندې کړي. ل آزادي رادیو سره پاتې شوي.
په پروان ولایت کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځنوژن کې برید شوی دی. د پروان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د والي ویان وایي چې نشته تیره شپه د میزان ولسوالۍ په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوی ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجمنګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولې دي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو یوه شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. د والی ویاند وایي چې د خان آباد ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې د غش پش کسیزه ډله چې مشري قومندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یې کلک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمریني کمپ جوړ شوی دی. په بنګلادیش کې چارواکو د 24 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوي اعتراضونو د ختمېدو لپاره شوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل لیوي هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه پیلوټ الوتکه پکې داخله و. نیکولاس مادورو پرون پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال اول په حیرانی اسمان ته وکتل، ورسته 14 وسوه او پلازګونو سرتیرو منډه پیل کړه. او د روسیې د هغو دریو خبرلانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وژل شوي و مسکو ته ورسول شول.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردي سودان لیکوم. په خبرونه کې قدرمن ملمنې ته مو هم بل نور کړی او نن په دی غږی ګوچی د افغانستان اتلی او قضایی بنسټونه څومره د خزل لپاره د عدالت د تامینولو په برخه کې جواب وهین کړي وبخی. په دې رابطه باندې تاسو ټلیفوني تماسونه هم اخلو. ملمنه مو د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی د چیلنې کمر غاز مونږ بل نه منلې او خبرونه ترغلې. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د 0923550509145 په شمیرو را سره تماس ونیسئ. صدیق صاحب خبرونه ته خراغلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مسبخین مو بخیر او خوشحال یم چې له تاسو سره یم او خوشحال یم چې یو خبرنامه تاسو چې چلوي خلک یې اوري او هغه نور بس یا شکست سکوت ده پغې کې تاسو سره ملمنه
کورودان. صدیق صاحب نن د نور بس ته یا شکست سکوت خبرونه لکه څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي، معمولا د افغان مېرمنو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ وي دې ته ځانګړې شوې ده. غواړم په پیل کې دا تاسو نه وپوښتم چې ستاسو له نظره د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه څومره د ښځو د عدالت د تامینولو په برخه کې واقعا ځواب ویونکي دي او څومره د اقل تاسو چې کارونه څاري په دې برخه کې راضي یاست؟
ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د افغانستان د خزو غاګ او د افغانستان د خزو نوم تقریبا یو موده کیږي چې پښتو باندې ده او خلک اکثر فکر کوي چې کېدای شي ډېره زیاته پاملرنه په دې برخه کې د ښځو مخصوصا په عدلیه او قضایي برخه کې د ښځو په وړاندې دریز مثبت وي او د ښځو ستونزې راکمې کړي یا د ستونزو کچه راکمه کړي، چې متاسفانه هغسې نه ده. تر ډېره حده پورې اول هغه ډله ښځې چې دوی په عدلیه او قضایي ارګانونو کې خپله کار کوي، حتی دوی هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. او هغوی هغه ښځې چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، هغوی د ژوندانه د ډېرو نورو مشکلاتو سره، حتی په حقوقي مسایلو کې ښځې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، چې متاسفانه هیڅکله عدلي او قضایي ارګانونو ښځو ته د حکمی شخصیتونو په سترګه نه دی کتلی. د دې لپاره چې اول خو ټولنه یو سنتي او تړلې ټولنه ده، دوهمه خبره کله چې ښځې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، دا ښځه په خپله کورنۍ کې دغه خپل ارزښت له لاسه ورکوي، خپل شخصیتي ارزښت له لاسه ورکوي، او حتی د ټولنه په ښه نظر ورته نه ګوري. او بله خبره، اکثرا موږ تاسو ګوري مثلا د میراث په مسایلو کې ښځه بیچاره که هر څومره بد ژوند ولري، هغه خپل مشرانو ته د میراث اخیستنې لپاره مراجعه نه کوي، ځکه کچیرې په دولت کې عرض کیږي، عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي، هلته موږ ګورو چې ښځه متاسفانه هغسې برخورد یا هغسې ملاتړ تینه نه کیږي لکه څنګه چې د یو نارینه نه کیږي. او بل دا چې ټولنه ورته په ښه سترګه نه ګوري، هغه څوک چې حق غواړي هغې ته ټولنه په ښه سترګه نه ګوري، هغه چې مثلا واده کوي محکمې ته ځي، هغې ته څوک ټولنه په ښه سترګه نه ګوري. او همدارنګه په تاوتریخوالي کې اکثرا ښځې ټول غمونه زغمي، ټول جنجالونه د کورنۍ زغمي، د دې په خاطر باندې چې خلک به څه وایي، ولس به څه وایي، مثلا کوڅه کې به خلک څه وایي، او هلته به ورسره څنګه برخورد کیږي. که چیرې موږ شفاف او له ټولو ستونزو نه خلاص بنسټونه درلودای چې د ښځو احترام یې کاوه او د ښځو حق په پام کې درلودای، زه فکر کوم چې ښځې به په ډېر اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او مراجعه به کوله. خو هیله دا ده چې کومې مدني ټولنې او دولتي ارګانونه، د ښځو چارو وزارت، ښځینه پولیسو دوایرو دفاتر چې دي، دوی هغه کسان اوسي چې د ښځو د دې ستونزو په له منځه وړلو کې په اسانه باندې قدم کیږدي، او دوی ته دا تضمین ورکړي چې ښځې کولی شي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي.
بله، کوم ستونزه چې تاسو اشاره وکړه صدیقي صاحب، په ټوله کې سنتي د ټولنې سنتي بودن، یا چې ټولنه سنتي د ښځې په اسانه مراجعه نه کوي، او دا د تنور مسائل غواړم دا وپوښتم چې په خپله د عدالت د تامینولو عمده مراجع چې عدلي او قضایي بنسټونه دي، که په دې راته وغږېږي چې په دې کې ستونزې څومره د دې باعث شوي چې میرمنې زړه ښه نه کړي او راشي دوی ته مراجعه وکړي، او یا دلته هغه په یو شکل کوم چلن چې کیږي تاثیر یې، دا ټول مسایل څومره تاثیر کړی چې میرمنې دا جرأت ونه شي کړی.
جناب ادریس صاحب، زه تاسو ته یوه خبره وکړم چې تقریبا د نن درې څلور کاله مخکې د کابل ولایت په لومړۍ امنیتي حوزه کې د حوزې امره یو ښځه وه، او دا ښځه اکثرا د نورو ښځو په ټولنو کې به ګډون کوو، په ښځو به ورته په ډېره اسانه باندې مراجعه کوله، سره د دې چې یوه ډېره باضباطه انضباطه پولیسه وه، مګر بیا هم هغه خپل ښځینه جوړښت یې د دې لپاره ساتلی و چې ښځو ورته ډېره په اسانه باندې مراجعه کولای شوله. دلته موږ ګورو چې په اول د ټولنه لومړی قدم د پولیسو ارګانونه دي، چې مثلا یو تخطی د ښځې د خوانه رامنځته کیږي، یا مثلا د کورنیو ترمنځ اختلافات پیدا کیږي، د ښځو میړه ترمنځ اختلافات پیدا کیږي، مخکې مې لکه چې لکه څنګه چې مې مخکې ویلې مثلا حقوقي موضوعات دي. دلته ښځه هغه اصلي مرجع چې باید ورته مراجعه وکړي متاسفانه هغه ځای نه پېژني چې هغه کم ځای ده، ځکه کله که چیرې د مثال په ډول چون موږ په کابل کې یو، د کابل ولایت د امنیې قومندانۍ ته مراجعه وکړي په هغه ځای کې چې باید د دې غږ واورېدل شي، دا چې چیرته ځي سترګې په پولیس نارینه باندې لګېږي، او دا هغه ښځه ده چې دا نشي کولی مثلا هلته خپل غږ پورته کړي، هلته څوک ورسره مرسته وکړي، ځکه ښځې ته په دې ټولنه کې همیشه په ښځینه سترګه کتل کېږي. دلته ښځو ته په دې سترګه نه کتل کېږي چې هغه اړتیا لري باید مشکلې حل شي، چې هغه مثلا یو حقوقي شخصیت ده، دغې شخصیت باید په پام کې ونیول شي، هغه یوه مور ده د مور احترام ورته وشي، هغه یوه خور ده د خور احترام ورته، هغه وړوکي بچی ده د یو بچی احترام ورته وشي. دلته ښځې ته په ښځینه سترګه کتل کېږي. کله چې په ښځینه سترګه کتل کېږي متاسفانه د ښځو دپاره هغه سي مرجع چې په پولیسو کې وجود لري چې دوی خپل غږ ورته ورسوي، دوی ورته مراجعه وکړي، هغه سي ځای متاسفانه اوسه پورې وجود نه لري، چې دا د افغانستان د دولت وظیفه او مکلفیت ده چې هغه لومړنۍ خښته چې یوه ښځه د مشکل سره مخامخ کېږي او مراجعه ورته کوي هغه ارګان باید موجود وي چې ښځه ډېره په پراخه زړه حوصله لاړ شي چې یو څوک چې د دې غږ واوري. دا په لومړۍ برخه کې دغه مشکل موجود ده.
بله، تاسو بیرته راګرځو. قهرمان اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د 0 و 2 و 2 و 5 5 0 9 9 0 15 45 40 په شمیرو را سره تماس ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا کم که له میرمن صفیه صدیقی نه پوښتنه لرئ نو مطرح کړئ، ځواب به درکړي. اوس ورزو اوریدونکي لرو، دوی به راوخلو. بله سلام، ستړي مشي خبرونې ته راغلئ. سلام، کز من غاوری مهربانی خبری وکي.
بله السلام علیکم اتر دی سیب.
و علیکم السلام، خبرونه تخرغل ورور.
قربان سم پر دی سیب، تاسو ته دی تاسو درنی مل مات او د رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو کې هله وړاندې کوم خو دوی چې راته وو جوړ وو خبرونه پیل کړی وی.
مننه کور ودان که اشتباه مې نه وی کړی، زیرک سیب وې د خوست.
قربان قربان
زیرک صاحب، مهربانی د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کا او کوم پوښتنه لري مطرح کا.
قربان شما، دا چې لکه څنګه پر دې صاحب زه تاسو سره په ډېرې دغه موضوعات نه باید بحث کوم، خو عموما چې موږ ګورو ډېرې دغه ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، ولې چې موږ ګورو لکه څنګه چې خورې هم دې خبره ته اشاره وکړه چې که چېرته موږ یو څرنواله یا یو محکمه کې ونه لرو نشي امکان دی یو خزینه ولته ورشي خپله دوسیه یا خپله قضیه وتړي، ولې او مونږ ته په ادارو کې ودغه ستونزه موجوده پر دې سي چې نشي ورتلای چې هلته دې خپل نارینه سره خبرې اترې وکړي چې زمونږ په دوسیه کې زمونږ په قضیه کې دومره مشکل نغښتي دي، ولې چې ښځې ودغه ستونزه موجوده. او بل که درته ووایم ته موږ په هر اداره کې د ښځو ونډه زیات شم امکان بولري چې د ښځو ستونزو ګرا پر ټول شي. عموما چې موږ ګورو چې نن سبا ښځې عموما ترې دغه ستونزو جو سره ډېرې مخامخ دي، ور وکه ډېرې دغسې مېرمنې وینم چې په جرونو کې پراتې دي، حد اقل چې تر اوسه پرې چا غم نه دی خوړلی، خو بیا هم دی تړل کېږي شاید چې د دوی د دسیو هم څوک نشته چې هلته وار شي په افغانه توګه د دسیو وتړي، ولې چې نه امکان نه لري چې دې مخ څوک لاس کړي. نو زه بیا هم وایم چې که چېرې ښځو کې په هر اداره کې ونډه ورکړی شي، امکان بولر چې د ښځو د ستونزو ګراف را ټول شي او دغه مشکلات او ستونزې له منځه لاړ شي پر دې سي.
ډېره مننه زیرک صاحب، له خوست نه تماس نیولی و خپل نظر را سره شریک کړ. ورځو یو بل اوریدونکی هم را واخلو. سلام، ستړي مشي خبرونه ته راغلی.
سلام، کې هله احترامات پښتنمینا جناب قدرمن پردي سبتا او محترم صدیقی سبتا او تاسو محترم تخنیکر او دراریو اوریدونکو ته پدې هله چیر وای.
مننه مهرباني وکړه تنګیوال صاحب، خبرونه ته خرغلې د خبرونه د موضوع په اړه کا نظر لري را سره شریک کاو کا صدیقی صاحب نه کوم پوښتنه.
ډیر زیات مننه محترم پردي صاحب، واقعا ډیره ښه موضوع ده. نو په موضوع په داسې دي کنه زمونږ د خوندې دې بیل طبيله بل ستونزو کې لري، او خدای دې الله پاک دې څخه دا ورته دعا کوم چې خدای دې ورته حل کړي. زما پوښتنه محترمې چې د کیسه نه داده چې لدې خدمتونه نه نړۍ مننه کوم چې زمونږ د خوند لپاره کړي، او دا پوښتنه چې کومه چې آیا دا کار چې دې پیل کړی دی دیکور تا مثلا دیکور مشوره دې سره شتا او پر اجازه لري او کینه لري او آیا په دې کار کې کوم ستونزه ورته کې شوی او کنه دې کې شوی او کپی کې دا کوم ستونزه دي پر دې صاحب په دې حق لا کا صاحب نظر
راک
او شتم نه سامې نه ای ګډنوال عنایت څنګهوال
مننه څنګهوال صاحب له تماس نه دی یو بل اوریدونکو به مرا واخلو بلې سلام سړی مشیخ پروان ته خراق لای ستاسو غږ موږ لرو مهرباني رادیو آواز بند کړئ
وعليكم السلام مظلوم یار د ننګرهار څخه اړیکه درته
خبرونه ته خره غلې مظلوم یار صاحب مهرباني
تاسو هم سلام وایم او سفیر صدیق ته هم سلامونه کوم البته چې مو سفیر صدیق اوسې دن کې د نظر افات کړې اوسې دن کې ما سلامونه ورته هم ټول کارکونکو د رادیو او اوریدونکو ته هم وایم
وعلیکم السلام
پښتنه کومې دا د سفیر صدیقی یو ډېر یو خاصه موضوع ته اشاره وکړه البته زه دا ویل شم چې افغانستان کې د انسان عزت نشته ک هر ګوند ته ورشي انسان ته څوک د انسان په سترګه بلکې نه ګوري خځه خلا لري موضوع ته هم تړې په سترګه ګوري نو ډېر د بختې خبره به دا ته کوم چې تر اوسه پورې منګه د خځه ته تر اوسه پورې څرګنده ده کتلې البته موږ ډېر خلک په پسپوک سترګو ګورو چې د کور کار هر څه ته کوو خو بیا هم دا ورته وایي چې لکه یو نوکر په سیستم باندې موږ ساتلې وي
bale پښتنه خونه لري ښه فکر کوم تماس هم دوی سره پرې شي یو بل اوریدونکو به مراه خلو وي وسلې قصې په تاسو خپل تبصره ولري سلام سړی مشیخ پروان ته خراغلی
بله سلام پدې سره سلام علیکم د نړۍ له ټول کارکون کارکونکو او تاسو درنې ملمنه ادیب او شاعر او فرصت چې د کیسه په سلام
و علیکم السلام قاری صاحب خبرونه ته خراغلی دوه درې خبرونه کې غیر حاضر وي
نو او نو رسیدو چې په زحمت رسیدو اړ دې کې مو دې دې واس سره خپل نظر ورکړي د نظر نه ډیره مننه خو خدای دې چې موږ خپل دغه ټلیفون کوم چې اصلاح راولو ځان کې مشکل په ځان کې اسلام درې سره ټلیفون ارزان دي بس سره ټلیفون درته کوي راځه ولیکن هر هر ورور هر فلر په ځان کې اسلام راوړي
بالکل مهرباني قاری صاحب د خبرونه
د موضوع په اړه څه دي تاسو د پردې صاحب د له سمو زو د زم زو د نور اوریدونکو چې ټلیفون درته کوي دا مې سمو زو د خبره دا ده چې لکه په صدر کې د اسلام چې دین و سرزمین ته د دنیا ظهور نو کړی و مور یا و خور یا و لور ته دغه تفکر سره کتل کې دله هغه ژوندۍ په مزه کې شګه مازر کې او دا د ځان ته آر بلې چې کچېری د نور غته شي د بدل ماته مړه کچېری او بیا بدل زوم پیدا کیږي زما نور ور سره په دې سره کې دابې 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 دغه آر خپل نور ژوندۍ شخوالې راکنه چې قانون د اسلام یا دین د اسلام سرزمین ته د دنیا راغی خدای تعالی عالی مقام ورکړي ډېر څه حقوق یې ورکړل نو لیکن دا چې اوس موږ حقوق نه ورکوو دا زموږ قصور دی او تاسو ګورئ په شکل خرڅېدل شته په بدو کې ورکول او څه دې میراث نه ورکول د میراث په خاطر شته پر کور باندې لور پر کور باندې زړول دا زموږ د اهم څخه دي نو چې په سم ډول څه خبرې وکړي واکان کچېری یو چاته او څه دې ته د موږ په سترګو وکړل شي او دغه په فرام او دغه په هانو دغه مندان او تخنیک په هانو سره په هان چې نن دا یو د نورو مقامو کې دغه اسن کزا کوزان ته وګوري دغه ولې اصلا دغه مور تر دې کړي دي مور د زړه پر صدقه ګرځولې دي نو کچيري ارسلې خپل مور ته خپل خور ته خپل زور ته احترام اصلي حقوق ورکي نه به د خوشونت وي نه به عدلي او قضایي مراجعه وي نه به سرابوالي نه به محکمي نه به راتبيزي پښتنه داده اګایم سنات ورکول سره ده علما هم خپل مسولیت ادا کړی دی رسنۍ هم خپل مسولیت ادا کړی دی ملت په دغه ارڅ کې څه کولای شي دا خو یو خبره او بل چا څه وایي چې دا خپل نور تعلیم ته واسه خپل نور تعلیم ته واسه دا ته وایي چې دا د تعلیم کړي شي په دغه بازارو کې دی ګرځي او سیستم د تعلیم خراب کړی دی ودغه انسانانو ته او بعضی خوندو ته او بعضی نورو ته چې سیستم د تعلیم خراب کړی
بله ډیر مننه کوم قاری صاحب پښتون له فاریاب نه دوی تماس نیولی و مننه کوم خپل نظر هم شریک کړو پوښتنې مطرح کړي صدیقی صاحب پوښتنې به تاسو یادش کړي وي مهرباني وکړئ
ډیره زیاته مننه اول راوش د قاری صاحب نه شروع کوم ځکه اخري کسو جناب قاری صاحب پښتون زما سلامونه او احترامات لری زینا کله لنګرار حضرت سلام وایم او کده کابل حضرت وایم خو چونو سازاده رادیو کوم د دې زینې و منی تر هغه وروسته تاسو ټول خبرو سره سره زمن هيسي وي خزي په دې باور لرم چې په دې ملت کې آگاهی ورکړ شوې ده د خزو د عدلی او قضایی مشکلاتو په حق لا او کوم بنچټونه چې دوی سره ترقم برخورد کوي په دې کې آگاهی ورکول شوې ده او خلک په دې باندې پیږي ولې څه چې تاسو یو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه چې ملت څه کولی شي ملت دا کولی شي چې د ستاسو د خبرې د دوهم برخې په قسمت کې وایم چې موږ د ټولنې نبض د ځان په ګټه همیشه بدلولی شو هر څوک هر رقم چې خونځي ته ځي پوهنتون ته ځي یا کار ته ځي هغه د هغوی کار ده خو زمونږ وظیفه دا ده چې مونږ څنګه کولی شو هغه د ټولنې ستونزې د ټولنې هغه کلتوري اړخ د هغه په پام کې ونیسو او هغې ته احترام ولرو هغې ته درناوی وکړو د هغې سره په دې باندې باور ولرو چې زمونږ لور تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري دا خونه او روزنه چې دا روزنه په کورنۍ کې کیږي خونه د باندې د کور نه کیږي خو بیا کله چې یو خزه د کور نه د باندې وځي هغه ته خونه او روزنه دواړه کیږي ځکه تر 15 کلنۍ پورې هغه خپل مور سره یې د خپل کورنۍ سره یې هغې نه وروسته چې ټولنې ته ځي ټولنې مکلفیت دا دی چې بیا هم د سره خپله خبره غواړم تکرار کړم چې هغې ته د یو انسان په سترګه وګوري همغسې چې کله خپل لونی او زامن مکتب ته خونځي ته لیږو کله چې اول نمرګي اخلي څومره ویاړ کوو کاکا ته زنګ وها ماما ته زنګ وها ترور ته زنګ وها هغې ته مخکې کښېنه وته وګوره دا څنګه ګلالۍ ده څومره ښه ژبه یې زده کړې څومره لف بیتیسې یې څنګه ښه زده کړې دا ګورې د هغه شروع نه زمونږ ټوله مینه خپل اولاد سره ده او مخصوصا لور سره ده کله چې غټه شي کله چې ټولنې ته لاړه شي بیا په هغه وخت کې هم مونږ لږ ټکنی شو او هم ټولنه تر یو حده پورې یو ډول بې احترامي کوي د ښځو په وړاندې هغې د خاطره دا تاوتریخوالی هم چې همیشه رامنځته کیږي د ټولنې د احترام د نه کولو له وجې نه پیدا کیږي هغې د خاطره ټولنه باید دا ومني چې دا هماغه وړه بچی ده چې زما په کور کې ده ستا په کور کې ده جناب قاری صاحب د پردیس صاحب په کور کې ده دا هماغه ده او هماغسې باید ورسره چلند وشي هماغسې احترام یې باید وشي ټولنه باید په دې باندې وپوهېږي چې ښځه ښځه ده او موږ باید هغې دومره احترام وکړو چې همیشه د هر ښځې په لیدلو سره زمونږ خپله مور خپله خور او خپله لور راته مخې ته ولاړی نو ستاسو نه مننه کوم هغې نه وروسته جناب میرویس جان مظلوم یار چې لکه څنګه چې خپله ویلې چې د ننګرهار دی او زما د کلي دی ډېره زیاته مننه زه خوشحاله شوم په دې باندې چې دا غرمه کې دی یا د ډوډۍ نه ده خوړلې یا ډېره زیاته ګرمي ده چېرته ناستې راډیو اورې ډېره مننه ستا د نظر نه او تاسو په دې باندې پوهېږي چې الحمدلله زمونږ کلی هغه کلی دی چې اوس پکې نجونې ماسترۍ پروګرامونه مخ په وړاندې بیا مکاتب لولي کلیوالي ښوونځیو نه هم شروع کړې ده اوس شکر الحمد الله خزه په لوړه کچه کې دي زما په خپل کلی کې هغه خطر زه تاسو ته تبریک وایم خیر ده که یو کس دوه کسه ستونزو سره مخامخ دي خو ټوله په ټوله کې خپل کلی په پام کې ونیسي د ټولو د ډیرو کلو په پرتله نام خدا ماشاءالله ډیرې خزه په کې باسواده دي په خپلو حقوقو پوهیږي د نورو په حقونو پوهیږي او که دوی چیرې خدای مکه عدلي او قضایي ارګانونو ته اړتیا شي نو دوی او د دوی کورنۍ په دې پوهیږي چې څنګه دا خپل کار خپله قضیه خپله موضوع مخ په وړاندې بوزي چې ترڅو یعنی قناعت ورکولو دپاره دوی آماده دي او بله خبره جناب تنګیوال صاحب ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم کوم او خوشاله شم چې تاسو غږ می وریده. تاسو یو پښتنه وکړه، زه فکر کوم چې هغه دې موضوع پورې بیخي ارتباط نه درلوده، ولی په هر صورت د ژوند د مبارزو یو بیلګه ده، او کله چې انسانان په مبارزه کې ورګډیږي، که هغه ښځې که نارینه یې، د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو ښځې تر نارینه وو ډېر زیات، ځکه ښځې اقتصادي استقلالیت نه لري، ښځې ټولنیز استقلالیت نه لري، ښځې د کورنۍ په لحاظ ځینې کلتوري ستونزې شته دي. مثلا زه د کور نه د باندې کار کوم، خو کله کله میلمانه مې چې کور ته راځي، زه حجره کې د میلمنو سره نه کینم، ځکه زه یوه ښځه یم، زه یو د کور ښځه یم، زه یو د کور میرمن یم، زه د بچو مور یم. دا زما اصول هم دا دي، ځکه یو تربیه چې ما ته راکړ شوې ده، زه یې باید نورو ته ورکړم. نو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دغه زه په ټولنه کې اوسېږم، دغه زما غږ تاسو اورئ، تنګي کې اورئ، مثلا فاریاب کې اوري، مثلا په خوست کې اوري، په ټولو ځایونو کې. ولې که چیرې زما کور ته راشئ، تاسو خپله پیژنم که یو کس بل هم در سره، زه حجره کې نه راځم، نه در سړمي شي کوم، نه دې ګورم. ګورې دا هغه ټولنیز ارزښتونه دي چې هر ښځه باید هغې ته احترام ولري، او هر نارینه هم احترام ورته ولري. ځینې نارینه داسې فکر کوي چې دا ښځې چې د کوره د باندې کار کوي، نو دوی کور کې هم د هر چا په خدمت کې دي. هغسې نه ده، ځکه ټولنیز ارزښتونه، کورني ارزښتونه، د فامیلونو ارزښتونه، دا ټول د ښځو وظیفه ده چې پې باندې وپوهېږي، او هغه ښځې چې لس دي دا یې وظایف دي، او دا باید ترسره کړي. ستاسو نه مننه کوم په کومه پوښتنه چې تاسو راته رانه کړې ده، بیا درته وایم مشکلاتو سره مخامخ یم، مشکلات به وي، خو مبارزه هم همدا ده، او نوم د مبارزې بل د ژوند د بل نوم مبارزه ده چې موږ باید دا مخ په وړاندې بوزو.
زیرک صاحب،
جناب زیرک صاحب د خوست نه لطف کړی و، بخښنه غواړم، د خوست نه، د پکتیا نه.
خوست
زیرک صاحب، زه تا ته یو خبره وکړم. ستا په ټولنه کې همدا د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته ورشه، هلته وړکتون دی، وړکتون کې ماشومان باید ښځې وساتي، خو ستا په ټولنه کې ماشومان نارینه ساتي. او تاسو په دې پوهیږئ چې ماشوم په ماشومتوب کې ډېرې اړتیاوې لري، مخصوصا که ځای لمده یي، مخصوصا که مخلاصې مینځلو ته اړتیا لري، مخصوصا که د لباس بدلولو ته اړتیا لري. دا یو نارینه نشي کولی، دا باید ښځه وکړي. مګر متاسفانه ستا په ولایت کې دلته ښځو ته ډېر کم نظری کېږي، چې وړکتون کې حتی نارینه په څوکۍ باندې ناسته، او نارینه د دې ادعا کوي چې ماشومان ساتي. دلته موږ ګورو چې یو شمیر ولایاتو کې د ښځو سره داسې برخورد کیږي چې باید ورسره ونه شي. مثلا هلته خوست پوهنتون لري، د افغانستان فکر کوم دریمه درجه پوهنتون باید یا څلورمه درجه پوهنتون. کله چې په یو ولایت کې د افغانستان په کچه څلورمه درجه پوهنتون موجود وي، هلته ښځې هم شته، هلته د نورو ولایتونو نجونې راځي سبق وایي. تاسو په دې باندې، زه په دې باندې کاملا خبره یم چې هلته نجونې شته دي. بلې، څنګه کېدای شي چې هلته د یو د وړکتون دپاره د یو معلمه پیدا نه شي؟ هغه کلتوري بندیزونه چې تاسو لرئ، هغه باید په دې باندې باور ولري تاسو چې دغه په کابل کې چې تاسو خپل خپلوان اوسېږي، د دې جونې مکتب ته ځي، پوهنتونونه یې لوستلې دي. اوس تاسو وګورئ چې څومره ډېرې ښځې پارلمان ته ولاړې دي، د خوست دي، د پکتیا دي، د پکتیکا دي، د زرمت دي، د مختلفو ځایونو دوی پارلمان ته ولاړې دي. دوی ستاسو د رهبرۍ ادعا کوي، خو تاسو هلته چې په کوم ځای کې چې هغې حق ده چې باید یوه ښځه معلمه اوسي، تاسو ورته اجازه نه ورکوئ چې هغه د معلمه اوسي. یا مثلا دا لاسی صنایع دي چې دا د ښځو کار دی، یا مثلا کېدای شي نور هغسې کارونه وي چې یوازې ښځه په اطرافو کې یوازې او یوازې داسې فکر کېږي چې د پټي نه سابه راوړلی شي، او آخر راوړلی شي، او مال ته اچولی شي. بخښنه غواړم، د دې نه زیات، یا مثلا د غره نه لرګي راښکته کولی شي. دا د یو ګودر نه اوبه راوړي، اوبه اوس خو اکثرا امکانات د دې موجود وي. دا موضوع مې ځکه تاسو ته ویلې چې زه یو څه موده مخکې پکتیا ته تللی وم. کله چې پکتیا ته لاړم، هغلته ما ولیدې چې ښځې ډېرې لږې وي په ادارو کې، کېدای شي ټولې د لسو کسانو نه زیاتې نه وي. ولې خبره دا ده چې تعلیم یافته ښځې ډېرې زیاتې دي. موږ باید دا شرایط ورته برابر کړو. زمونږ سترګې باید دومره مړې شي د ټولنې په حیث باندې چې ښځه د کوره وځي، داسې فکر وکړو چې موږ په خپل کور کې ښځې لرو. خو زمونږ سترګې دومره وږي دي چې دومره ښځه په سترګو کې وخورو چې هغه بلاخره و شرمیږي د ټولنې نوې چې نزد د باندې نزد یې کورنۍ ورته د اجازه نه ورکې چې نه دي چادرې تمنګ ګورو پړونی تمنګ ګورو دریشي تمنګ ګورو هر څوک چې هر رقم باندې زمونږ سترګې ورپسې دي چې دا ښځه ولې راوته ده بخنه غواړم همدغه دا ټولنه ده همدغه سي برخورد ورسره کیږي که چیرې زمونږ سترګې منهایز د ټولنې مړې وي زمونږ خور حتما زمونږ په څنګ کې را سره کار کوي حتما را سره د کور د باندې وځي حتما معلمې ته وځيږي ډاکټر کیږي نرس کیږي ټول هغه څه چې د ښځو ستونزو دي هغه مخ په وړاندې بي مثلا ما په زرمت کې دا وکتل چې ښځه څارنواله ده د تاوتریخوالې څارنواله ښځه وه زه واقعا په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې د اقل یوه ښځه په اسانه تلی شي هلته باید پولیس هم ښځه وي هلته باید قاضي هم ښځه وي هلته باید هغه کوم ارګان چې مونږ ورباندې نوم ږدو چې عدلي او قضایي ارګانونه هلته باید ښځې ووسي تر څو د ښځو غږ ته لبیک ووایي ښځې ورته په اسانه لاړه شي ښځې ځانونه خپل نظریات ورسره شریک کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم د ولسي جرګې پخوانی غړی صفیه صدیقی چې زمونږ بلنه منلې وه او خبرونه ته راغلی. قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی خپلې پوښتنې مو مطرح کړې نظرونه مو راسره شریک کړ د چا تماسونه مو چې وانه شوې خصلای بخنه ترې غواړو. د اونۍ په جریان کې 09 79 00 00 شمیره فعال وي. هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي کولی شي په همدې شمیره راسره تماس ونیسي. نو د خبرونې ورستۍ شیبې دي 09 79 00 00 شمیره د ونې په جریان کې فعال وي. کولی شي هر څوک چې ستونزه لري له موږ سره مطرح کړي تر څو د اړوند مراجعو سره شریک کړو. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.
سلام.